غوښتنه کړې و چې کاش کې ځینی سیمینارونه مونږ ته راکل شي، ځکه دغه نصاب نوې شوی دی او اکثره ځینی استادان نو بلد دي نوي نصاب سره. په دې برخه کې مې یعنی هغه استادانو ته څومره توجه کړې ده چې دوی ښه تدریس وکړی شي؟
هو، دا ډېره مهمه ده. ما خپله چې خپل اولادونو ته درس ورکوو، دی مثلا د انګلیسي مضمون د نهم سم انګلیسي دومره سخته وه چې هغه زما دپاره مشکله وه. ما انګلیسي اډوانس لیول کې لوستې ده او په همدې فکر زه وم چې په اطرافو کې به یو معلم څنګه وکړی شي چې دغه انګلیسي تدریس کړي. زمونږ د نصاب متخصصینو دلیل دا و چې مونږ باید د دنیا سره بالاخره یو شان شو، خپل نصاب سوي او لیول جګ کړو. یعنې دغه دواړو منځ کې به مونږ توازن ساتو او دغه بل اړخ یې چې د ښوونکو د روزنې لپاره توجه وکړو. مونږ یو د ښوونکو روزنو ښه جامع پروګرام لرو، ډېر امکانات هم ورته لرو او غواړو چې په دوامدار ډول د خپلو ښوونکو ظرفیت جګ کړو، نه یوازې د خاصو رشتو په باره کې، د دوی د تدریس د میتودولوژۍ، د پیداګوژۍ په هماغه مربوطه مضمون د حاکمیت لپاره، همدارنګه روانشناسي او ارواپوهنه او دغه مسایل چې متعلم ځان ته متوجه کړي، د متعلم هغه دلچسپي را جلب کړي، درس سره علاقه من کړي، دغه ټول مسایل دي چې دا د معلمانو د روزنې په پروګرامونو کې شامل دي. دا ستونزې به انشاءالله حلو مونږ ورته یو ټینګ تعهد لرو.
دا ډېره مننه. وروسته پوښتنه یا پیغام په ډول کوایي چې هغه ځوانان چې مونږ خپرونه او زیاتره پکې تنقید ځوانان هم شته چې هغه د ښوونځي زده کوونکي دي، دوی د کتابونو په برخه کې څنګه قانع کولی شي چې دغه مسایل چې وو هغه به نه وي؟
مونږ خو خپل ځوان نسل ته ډاډ ورکوو چې ښه کتاب، ښه معلم او ښه درسي چاپېریال ستاسو حق دی او د پوهنې وزارت ټول کارکوونکي ستاسو خدمتګاران دي. وظیفه هم دغه ده چې دغه متعلمین خپل حق ته ورسوه، او دوی ډېر لوی حق لري. د دوی حق دا دی چې د یوویشتم پېړۍ پوهه ولري، د یوویشتم پېړۍ مهارت ولري، د ځان، د ټولنې، د بشریت او د خپل وطن په رابطه یو ډېر مثبت ذهنیت ولري او یو واضح ملي او اسلامي هویت ولري. دغه څلور هدفونه به دوی د دې وړ کړي چې د دوی د ژوند او معیشت هغه ماشین په حرکت راشي، ژوند یې تامین وي، د ستونزو، مشکلاتو او احتیاج او اړتیا نه خلاص وي. دغه لوی هدف ته د رسولو لپاره مونږ د دوی په خدمت کې او دا زموږ وظیفه ده. نو راتلونکی په موږ باندې معیار قضاوت کوي که موږ خپل دغه تنکي ځوانان، تنکي ماشومان او زده کوونکي هغه خپل هدف او خپل حق ته رسولي او موږ به کامیابي، او که نه مو رسولي نو ناکام به. نو موږ نه غواړو چې ناکام پاتې شو، خو دوی دې دعا کوي، موږ هم دعا کوو چې خدای موږ خپل هدف کې کامیاب کړي او د افغانستان ماشوم هغه حق ته ورسو چې دوی مستحق دي. تشکر.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې ونۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د هلک او نجلۍ نکاح مخامخ نه ترسره کیږي. که ایجاب او قبول مخامخ ترسره نشي، څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په نجلۍ تحمیل شي؟ او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګي بولي. د دغې شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاوو بې باوره دی، او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري. د سولې په اړه د څلورو اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولي دي. د دغې شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یوه مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنیو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو مسؤول ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي، شته ستونزه به نوره هم زیاته شي. سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور له مخې ترسره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوی ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم یې مخامخ ترسره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوی د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي ترسره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوی ته دا واک نه ورکوي. د غور یوه اوسیدونکي وایي د دوی یوه خپلوانه وه چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یک روسی خبر بوده ایم از امی قریه و یک روسی قوم خیلی
مرد خپلوان و دو و مرد هم تلیلی و حلک جر پیسه داره و او دنجلی مرد پیسو پا خاطر پا زور ور کرده و خونجلی رازی نو کل چنکات رل که ده نو شهیدانو تری پشتن وکره چه ده حلک یه قبول دی او کنه جلی جواب نور که و بلاخره مرد پا لور جغ جواب ور کرد چه خو قبول یدی. تو شبی ورست انجلی به هوش اسوا کله چې شال تریلی ریکر د انجلی له خولې زګونه راتلل او زهر یې خوړلې و. مور یې ډیر ژړل، خو هغه وخت یې هیڅ ګټه نه لرله.
مادرش ګریان میکرد چیغ میزد دیگه وخت چی فایده کو رقم کرد.
د شکردرې اوسیدونکي خاطره وایي کله چې یوه انجلۍ ودیږي باید ترې پوښتنه وشي چې خوښه یې ده او که نه. دا د خپلې ورېندارې کیسه کوي چې له ورور سره یې هیڅ خوشحاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت یې هم دا دی چې په ورېندارې نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورېندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله یې ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندګي خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دا غټو دي ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تباکی دی جلیم زکه تباکی.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه و ویلي، شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
اوس مونږ په کلي کې یعنی شاوخوا د مونږ نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و، چې دا کلي کې چې دی شاهدان راځي نجلۍ ته او یو څو ښځې وي مخې پټې وي، بیا ندې تر څنګه ولاړې، بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنې وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نه شي پورته کول، یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدله د دې تر څنګه د دې ورېندار وه مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې، خو کله شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وایي چې زما قبول دی. خور ولا وای او قبول دی فلانی نکاح ده، خو فلانی وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله او دی بخپل په اومه کې دی اقرار وکړ چې ما نه یعنی دا یادونه مو کړله چې ما خو او نه دی ویلی، ممکن کدا زما خوان یعنی حسابېږي او کنه چې یعنی زما نکاح نه ده ورسره شوی، ما خپل اقرار نه ده کړی. تر دې شوه چې نجلۍ په مخ به دومرې کې تر ننه شپې سبا کړي.
اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خدا چی په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه؟ دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا له ښځې سره ظلم دی او یو د بل په حقونو تجاوز دی.
جبري نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختیار د هلک او د نجلۍ دی، ا دې دواړه یو بل قبلوي او کنه. ولې جبري نکاح له ښځې سره ظلم ده؟ اوس خو ظاهرا جبري شوی ده او که په رضا باندې شوی ده، خو نکاح یو صورت نیولی دی. ولې دا دې کې هېڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله تی هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کوم، یا یوه نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي.
خاغلی حنفی همدارنګه زیاتوي همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنگ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل له کړاوونو ډک وي.
که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزی امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه.
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې، ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي، بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی شي د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلا شه خود والدین هم گرفتار نه میکن.
د اسلامي چارو کارپوه عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر ترسره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه په ځای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطله ده.
ازدواج که اجبار در او صورت بگیره
هغه نکاح چې په جبر ترسره شي په حقیقت کې باطله ده، او د نکاح په ارکانو کې که کوم یو یې ترسره نشي نو دا نکاح باطله ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنې د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت، خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمه نه ده. زموږ په هیواد کې ډېرې نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي، خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه نجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته یې وویل چې پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه، او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه. نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی، او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي.
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبري نکاح په شریعت او قانون کې منع شوی ده. دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي. نو موږ ته ښایي چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو له مخې د انساني حقونو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.